افغان حکومت کې وسرچینه وایي چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان ته بلنه نه ده ورکړل شوې. په دې غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې او جګړې پر موضوع خبرې کوي. اخوا د روسیې د سوچي خار د سیمې د څو هیوادونو د لوړپوړو امنیتي چارواکو د نهمې امنیتي غونډې کوربه ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمرم پکې برخه لري. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند میر احمد صافي په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ل رضوان مراد نواوري.
د لوګر مرستيال والی قمر الدین شکیب نن د یاد ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د وسلوالو په کمین کې وشل شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وی د طالبان لخوا د نویو پوځي عملیاتو اعلان په دې ټینګار دی چې دا ډله د هغې تاوتریخوالي مسؤوله ده چې په کلنی ډول د زرګونو افغانانو ژوند تباه کوي او د شمالي او جنوبي کوریاګانو ولسمشران سبا ته په خپلو کې کتنه لري. خبرونو تفصیل. د لوګر مرستيال والی قمر الدین شکیب نن د یاد ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د وسلوالو په کمین کې وشل شو. د لوګر د امنیه قومندان اسمت الله علیزی ازادي راډیو ته ویل چې مرستيال والی د شمیر نورو مامورانو سره یو ځای غوښتل د هر کله په شان د پنځمې پورس په کابل کې خپل کور تلاړ شي، خو د محمد اغي په لار کې د وسلوالو په کمین برابر شو. د دې په وینا چې په دې پیښه کې د مرستيال والی او ساتونکي وشل شوی او نور ساتونکي ټپیان دي. یوه بل سرچینه بیا ویلي چې په دې پیښه کې د لوګر د اصناف محکمه رئیس حقیق الرحمن حقمل او د لوګر د والی وان سلیم صالح چې د مرستيال والی سره یو ځای په موټر کې و ټپیان دي. قمر الدین شکیب شاوخوا درې کاله د لوګر د مرستيال والی په توګه دنده ترسره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وایي د طالبانو لخوا د نویو پوځي عملیاتو اعلان په دې ټینګار دی چې دا ډله د هغې تاوتریخوالي مسؤوله ده چې په کلنی ډول د زرګونو افغانانو ژوند تباه کوي. جان سلیوان ویلي دي په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې پیشنهاد کړی دی، د طالبانو نویو پسرلني عملیاتو ته هیڅ توجیه نه لیدل کیږي. نوموړي ویلي دي امریکا د طالبانو پر وړاندې مبارزه کې د افغانستان له خلکو سره ولاړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست طالبانو ته ولسمشر غنی د سولې پیشنهاد ته په اشاره ویلي چې دا ډله باید په بهر کې له خپلو پناځایونو راووزي او په انتخاباتو کې د ګډون له لارې د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وکړي. د غراس په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی دی او په یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پیشنهاد پراخ بنسټه او بشپړ وړاندیز بللی دی. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې خبریالانو ته ویل
NATO continues to provide military support both political but also military support.
دوی ناتو بل افغانستان سره خپل پوزي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي. طالبان باید په دې پوښي چې د جګړې په ډګر کې به هیڅ کله بریالي نشي، موږ به د افغان امنیتي ځواکونو روزنې مشورې او ملاتړ ته دوام ورکړو. ټاکل شوی ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان په اړه د بروکسل په غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان لپاره د ناټو تړون ملکی استازي هم ګډون کوي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو ولسمشران سبا ته په خپلو کې کتنه کوي. کیم جونګ اون د شمالي کوریا لومړنی ولسمشر دی چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د 1953 میلادي کال راهیسې د جنوبي کوریا پرخه جګړې راهیسې د جنوبي کوریا پر خاوره قدم ږدي. د دواړو کوریاګانو مشران به د سولې په نامه کور کې کتنه وکړي چې د دواړو هیوادونو پر پوله پروت دی. کیم جونګ اون او مون جی بل اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په سیمه کې د دایمي سولې او د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د پراخوالي په اړه خبرې وکړي. تمه کیږي چې له دې سرمشریزي وروسته به راتلونکې میاشت د شمالي کوریا مشر د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ویني. په کوریا ټاپو وزمې کې کړکېچ وروسته تر هغې زیات شو چې پیونګ یانګ د بلاستیک توغندیو او اټومي وسلو ازمیښتونه وکړل او د شمالي کوریا او امریکا ولسمشرانو یو بل ته خبرداري او لسپکاوي ډک پیغامونه تبادله کړل. او د ارمنستان د پارلمان رئیس وای دراتون کې مې میاش په لومړی نیټه به د هیواد نوې صدر اعظم وټاکی. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان د پخوانی صدر اعظم سر سرکیسیان په مشرۍ واکمن ګوند تر فشار لاندې دی چې واک د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان ته وسپاري. که څه هم د اپوزیشن د اعتراضونو په نتیجه کې سرکیسیان استعفا وکړه، خو بیا هم د هغه ګوند په پارلمان کې اکثریت لري. په همدې حال کې د اپوزیشن مشر پاشینیان نن د پارلمان له غړو سره ویني چې د صدر اعظمۍ د پوسټ لپاره د هغوی ملاتړ تر سکړي. نیکول پاشینیان د پخوانی صدر اعظم سرکیسیان تر استعفا وروسته ویل که ولستر یې وغواړي نو د چمتو دی چې د هیواد چارې پر غاړه واخلي.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. تفصیل زموږ په ویب پاڼه آزادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لیدلی شي. د لوګر مرستیال والی قمر الدین شکیب نن د دې ولایت د محمد اغي ولسوالۍ په یو سیمه کې د وسلوالو په کمین کې وژل شوی. په دې اړه په ریپورت سروې راوړی چې د نټو سرمنشي ان سلطنبرګ طالبانو ته تا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پیشنهاد پراخ بنسټه او بشپړ وړاندیز بللی دی. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې خبري کړې دي. له بروکسل څخه به زموږ د همکار نه په دې اړه تفصیل واورو. د روسیې سوچي ښار د سیمې د څو هیوادونو د لوړ پوړو امنیتي چارواکو د نهمې امنیتي غونډې کوربه دی چې د افغانستان استازیتوب پکې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر کوي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو د افغانستان په او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. ستاسو له پیغامونو هم پیغامونه راخلو. په اونیزو پروګرامونو کې به د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام واورئ او همدارنګه کور کلی هم له یاده مباسئ. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د آزادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صفه واضح تو غوړیدل کیږي. لکه مخکې مو چې ویل، د لوګر مرستیال والی قمر الدین شکیب نن د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د وسلوالو په کمین کې وژل شو. د لوګر د ولایتي شورا له چارواکو او همدارنګه د دې ولایت د امنیه قومندان په دې اړه څرګندونه کړې دي. همدا اوس را سره زموږ خبریال نسیم شفق د تلیفون په تماس کې دی. نسیم شفق، خبرونه ته ستړې مشي. د لوګر د مرستیال والی د وژل کېدو خبر مو ترلاسه کړی دی، تاسو په دې اړه معلومات لري که اوریدونکو سره شریک کړئ؟
بله، سلام وړاندې کوم ام صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن له غرمې وروسته په شاوخوا 2 بجو د لوګر مرستیال والی قمر الدین شکیب د وسلوالو په یوه حمله کې ووژل شو. د لوګر د امنی قومندان عصمت الله علیزی ازادي راډیو ته ویل چې قمر الدین شکیب د لوګر له مرکز پیالم څخه د کابل په لور روان و چې د محمد اغي ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې پرې حمله وشوه. دوی ویل چې په دغه پیښه کې د یو ساتونکی هم وژل شوی او دغه راز د لوګر ویان سلیم صالح په دې پیښه کې ټپي شوی دی. تر اوسه پورې د وژل کېدو مسؤلیت کوم کس نه دی اخیستی، خو باید ووایم چې قمر الدین شکیب له تیرو څه باندې 2 کلونو راهیسې د لوګر د مرستیال والی په توګه دنده ترسره کوله.
ډیره زیاته مننه کوو نسیم شفق، له تاسو سره په روانو خبرونو کې بیا هم په تماس کې یو. دی نسیم شفق، په ریپورت کې مو واوریدل چې د لوګر مرستیال والی قمر الدین شکیب نن د محمد اغي ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی. که څه هم تر دې مهاله کومې وسلوالۍ ډلې د نوموړي د وژل کېدو پړه پر غاړه نه ده اخیستي، خو په لوګر او شاوخوا سیمو کې عموما وسلوال طالبان پر دولتي چارواکو مخکې له دینه په ورته حملو تورن شوي دي او یا یې دوی مسؤلیت اخیستی دی. وسلوالو طالبانو په عین حال کې په افغانستان کې د خپلو نوو عملیاتو اعلان کړی دی. اخو د ناتو سرمنشي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې د پراخیدو په حال کې دی او د وسلوالو طالبانو بریدونه لوی ورځې بلې تزیاتی کی طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پیشنهاد پراخ بنسټه او بشپړ وړاندیز بللې. ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې خبري اعلانو ته خبري کړې دي. په بروکسل کې زموږ همکار احمد شیبر دی او دغه غونډه له نږدې څاري. شیبر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د ناتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه کراته وای.
مننه صاحب، د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن د افغانانو په مشي د سوري د خبرو ملاتړ وکړ او ویل چې د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. د بلجیم په مرکز بروکسل کې ستولتنبرګ خبري غونډې ته وویل چې موږ په د سوري او پخلاینې پر موضوع تمرکز وکړو او دا ویل چې موږ له طالبانو سره د سولې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی د بیساري وړاندیز هر کړی کوو. د افغانستان ولسمشر د فبروري په 28مه د کابل پروسې د دوهمې غونډې پر مهال طالبانو ته د سولې لپاره نوې طرحه وړاندې کړه او پرته له قید او شرطه هغوی بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس د طالبانو له لوري د سرلنیو عملیاتو د اعلان غندنه کړې ده چې طالبانو د چهارشنبې پروسې اعلان کړ، او د امریکا سفیر د ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دي چې د دې پر ځای چې په افغانستان کې د افغانانو نور وینه وبهیشي، طالبان باید د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او انسبه د ناتو د نه ویښ غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به سبا د افغانستان د سولې پر مسلې بحث وشي او د پخلاینې پر مسلې به خبرې وشي. البته د ناتو عمومي منشي په نننۍ خبري غونډه کې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته اشاره وکړه چې ټاکل شوی ده د تلي پاتې وشتمه ترسره شي. ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د دې انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. انسد
ډیره زیاته مننه کوو شبر صاحب، له تاسو سره به په روانو خبرونو کې بیا هم په تماس کې یو. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دغه غونډې چې تاسو یې ورته اشاره وکړله جزئیات به وخت په وخت موږ له اوریدونکو سره شریکوو. له کابل نام له تاسو سره خدای پاماني کوو. له کابل نام د ناتو د دې غونډې په اړه یو رپورټ راغلی. هغه رپورټ ته ورزو د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي ناتو سازمان باید د جګړې پر ځای پر سولې ډیر تمرکز وکړي. دوی ته مخکې چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د جګړې د پای ته رسیدو په اړه هم بحثونه ترسره شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه چې سبا په بروکسل کې جوړیږي د افغانستان د سولې او جګړې په اړه پکې خبرې کوي. محمد حدیث پردیس له کابل تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي ته مخې چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې کیدونکې پریکړې د افغانستان په عمومي وضعیت مثبت اغیز وکړي. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس هاشم علي کوزی وایي د ناتو غړي هیوادونه باید پر سولې د ډیر تمرکز له لارې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي.
مو دا وایي چې پوځیان د افغانستان ته نه رسي، نور د افغانستان د جنگ میدان نه ګرځي. په افغانستان کې د خبرو د لارې، د سولو د لارې
د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان استازی پکې نشته. یوې حکومتي سرچینې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ناتو د بروکسل په ناسته کې د ګډون لپاره افغان حکومت ته بلنه نه ده ورکړې. خو په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال د ناتو د چارواکو له قوله وایي چې په سګنۍ ناسته کې یوازې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو بلنه ورکړل شوې. د ازادي راډیو د خبريال د معلوماتو لمخې د ناتو په ناسته کې د افغانستان ګډون ور لمخه په اجنډا کې نه وو، نو ځکه بلنه هم نه ده ورکړل شوې. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې بعد د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته سبا پیل او د دوه ورځو لپاره بعد دوام وکړي. تمه ده چې په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه مفصل بحثونه وشي. د ناتو مرستیال ویان پیرس کازالی ازادي راډیو ته ویلي چې ناتو د تشمنه د چیل افغان ځواکونو سره مرستې زیاتې کړي، څو د نړیوال تروریزم په ځپلو کې تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمی بیا وایي ناتو په هغه ډول چې لازمه ول افغان ځواکونو ملاتړ نه دی کړی. دی وی سم ده چې دوی وای مونږ د افغانستان له خلکو ملاتړ کوو، خو په کومه بڼه چې په تیر کې دوی له افغان ځواکونو ملاتړ کړی هغه اسمن نه و، نو ځکه د افغانستان خلک په ناتو بی باور شوي دي. د ښاغلي قاسمی په خبره کې ناتو په رښتیا هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا اراده لري، باید په سوله او جنگ دواړو برخو کې مهم رول ولوبوي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د روسیې د سوچي خار د سیمې د څو هیوادونو د لوړپوړو امنیتي چارواکو د نهمې امنیتي غونډې کوربه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم په دغه غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته رسیدلی دی. اجمل تورمان په دې اړه له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر په روسیه کې د سوچي د نهمې امنیتي غونډې په څنډه کې د یو شمیر هیوادونو له امنیتي چارواکو سره کتلی دي. د ملي امنیت د سلاکار دفتر ویان قادر شاه د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی اتمر د پاکستان، روسیه، ایران، قزاقستان، بلاروس او یو شمیر نورو هیوادونو له امنیتي چارواکو سره کتلی دي. د نوموړي په وینا په دغو لیدنو کتنو کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې، سیمه ییزې امنیتي همکارۍ او یو شمیر نورو مسائلو خبرې شوې دي.
په دې لیدنو کې عموما په سیمه کې د شته امنیتي او تورستي ګواښونو پر څرنګوالي باندې خبرې وشوې. له تورستي ګروپونو او د نشه یي توکو د قاچاقبرانو، تولیدونکو او په عموم کې د سازمان شویو او جرمي اقتصادي جرمونو په اړه د دې هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر ایجاد باندې خبرې اترې وشوې.
د په خبره خاغلی اتمر د ایران، پاکستان، روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو له امنیتي چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي او ویلي چې له دغه پروسې سره رښتینی همکاري د سیمې د امنیت او ثبات لپاره ډیره مهمه ده. د سوچي امنیتي ناسته د امنیتي او پوځي همکاریو او د تروریزم د ګواښونو د مخنیوي په هدف هر کال د روسیې په کوربتوب د 14 هیوادونو د امنیتي چارواکو په ګډون جوړیږي. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر د معلوماتو له مخې د سوچي په غونډه کې په امنیتي همکاریو ډیر ټینګار وشو او ویل شوی چې باید افغانستان په سیمه کې د همکارۍ په مرکز بدل شي. خو د سوچي ناسته د افغانستان او سیمې لپاره څار ځخت لري او له پریکړو استفاده کول د دغه هیواد لپاره څومره مهمه ده. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم یې ځواب وایي.
د سیمې هیوادونه یا د افغانستان په چار اطراف کې چې کوم هیوادونه پراته دي، فکر کوي چې په افغانستان کې نشي توکي تورزم دغه نوې بڼه د دوی امنیت تهدید کولی شي. د سوچي کانفرنس په افغانستان کې د تغییر سیاست او تورزم په اړه باندې د متغیر تعریف لامل مهم دی، ارزښتمن دی، مګر دا چې د افغانستان رهبری څنګه حالات پر خپل منافی باندې سرخول شته یو بل بحث دی.
مخکې تر دې د سیمې یو شمیر هیوادونه په ځانګړي ډول ترکیه او ایران په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو له فعالیتونو په ځانګړي ډول داعش له نفوذ اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی خادم هم دغه موضوع ته اشاره کوي، وایي مسکو، تهران او د سیمې یو شمیر نور هیوادونه هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې خپلو هیوادونو ته د تروریستي فعالیتونو د غزیدا مخه ونیسي.
و موریدل چې د روسیې د سوچي خار د سیمې د هیوادونو د امنیتي غونډې شاهد دی چې د افغانستان په استازیتوب کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر برخه لري. د سوچي غونډه او د سیمې ترمنځ امنیتي همکاري د افغانستان پر ثبات څه اغېز لرلی شي؟ دا پوښتنه اجمل تورمان په یوې مرکې کې د امنیتي چارو له کارپو زلمی وردک څخه کړي.
افغانستان مزله اصلا خصوصا در ملکونه که افغانستان سر گاوندی توب یا نگدی توب لدی یا هر قدرتونه چه دیدی یو بل رقابت تقابل که در سمت قرار لدی افغانستان در تختانه در جگری دگر گرده دلین پا دی اساس بنده در تنی فاتمر تک چین تا چه حتا هم دوی توافق ته ورسېدل چې چین باید یو کوي غونډه ته جوړ کړي د دې لپاره چې داعش هلته په چین کې راخ نه پیدا نه شي کړی، او دوهم د راوستل د سولې چې داخل د افغانستان کې باید دوی یو تفاهم ته رسه ورسېږي. نو په همدې اساس د روسیې ته هم تللی دی چې تر څو دوی وکولی شي چې هغه مسایل چې د افغانستان د آرامښت لپاره په اصطلاح لاسته راځي لاسته یې راوړي، خو دا په هغه صورت کې کېدلی شي چې د غرب په توافق باندې صورت نیولي، او که چیرې دوی په خپل سر دا کوم قدمونه اخلي او دلته پرته له د غرب د موافقې نه د شرکتونه کی یاده مسائل من سره دې په درد نه خوري.
بلې و خغله وردک د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه غونډه په څنډه کې د یو شمیر یوادون لامل چارواکو سره کتلې دي خبرې کړې دي. فکر کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه کوم موضوعات په لومړیتوب کې چې باید د په اړه د هغه یوادون سره چې تاثیر گزار دي د افغانستان د امنیت پر کې پاغي باندې خبرې وشي.
او دا خبر تاسو پی چې افغانستان سرحدونه بیچاره په باز په شکل باندې دي او دی کچیر دا توافق ته ورسېږي چې یا د افغانستان د خانه په اصطلاح خطر نور تر نواجی نشي دوی پم باید تر کوم سرحد کنټرول ولري او دوی د خانه کوم خطر نواجی داخل د افغانستان ته نشي ځکه چې د افغانستان سرحدي قواوې دومره د کمیت د نگانه دومره زیات نه دي چې دوی وکولی شي 2600 کیلومتره د پاکستان سره د ونیسي د نور پنځه ملکونو نور سره کوم سره دینه لرو. دا تر ټولو مهم هغه دی ځکه چې دا اوس داعش پیدا کېدل معلوم نه دی چې د کومه خانه پیدا کیږي یا په اصطلاح باندې د شل ګروپونو نور چې دلته پیدا شوي دي نه معلوم نه دی چې د کومه خانه د کوم طرف او د کوم جهت نه افغانستان ته داخل شوي. په دغه اساس باندې که دغه توافق ته ورسیږي
پہلے خغل ورتک پوخا تر دی ہم بیلا بیلو امنیتی ناسو کے چارواکو ترمنز خبری شوی دی توافقات ہم شوی ولی عملی بنے نہ دغور کڑی دیر پر چھ عملی شی باید افغان حکومت سو کی
مهم ترین نقطه دا ده چې موږ د غرب سره ستراتیژي لرو پیمان امنیتی لرو د دوی حضور نظامی حضور دلته شتون لري که چیرې دغه مسائل د هغوی په توافق باندې پر سره شي په توافق کې شتون ولري نو دا به یو نتیجې ته په رسیږي او که چیرې د دې توافق نه لکه پخوانی ته کوم تعهدات شوي دي یا کوم هغه څه تړونونه چې شوي دي یو په درنه دي خو ځکه چې یو د بل په تضاد کې واقع شوي دي منفي کړي دي نو په دې اساس باندې مهمتره دا ده چې د کوم قدم چې موږ حکومت اخلي اول د هغه پیمانه ستراتیژي په توافق باندې چې دلته شتون لري حضور لري او جګړه په اصطلاح باندې په داخل د افغانستان کې شته نو کومه په دې اساس باندې که د هغه په توافق مخ ته لاړ شي بالکل سودمن دي او که توافق باندې نه سودمن نه دي.
دوستانو زلمه وردګ د افغانستان د امنیتي چارو کارپو چې تاسو ورسره د سوچي د امنیتي غونډې په اړه مرکه اوریده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
روزګان کې خبريالان مدني فعالان او قومي مشانو په کندهار کې د کابل نیوز ټلویزیون پر سیمایز خبريال عبدالمنان ارغند باندې برید د بیان پر ازادي برید بللې او له دولتي غوښتنې چې د نومول قاتلین دی ونیسي او د قانون منګول ته دی وسپاري. دوی د غرض غواخ کړي چې دولت چیرې د عبدالمنان ارغند دوسیه ونیسي او قاتلون ته سزا ورنکړي نو لخ کېلو غاړو به د خکیلو غړو خبرونه بخبار نه کړي. په دې اړه نور حل د ازادي رډیو د خبريال شریف الله شرافت پر رپورت کې اورو.
اورزګان میشت خبريالانو پر دولت ژغ وکړ چې د عبدالمنان ارغان د سیاوڅړي او قاتلین د قانون منګولو ته وسپاري. یادو خبريالانو پر عبدالمنان ارغان برید د بیان پر ازادي برید یاد کړ او غواښه وکړ کې چې د سیاوونه سړل سینو لشکيل غاړو سره به پریکون اعلان کړي. یادو خبريالانو دغه خبري په اورزګان کې د پان شنبه پورز د عبدالمنان ارغان د فاتحه په مراسمو کې وکړي.
نو دلته د دولت څخه غواړو چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي، کوشش وکړي او د خبريالانو امنیت خوندي کړي. څوک چې د خبريالانو دشمنان دي هغه په دې سره دي زړه نشکي چې د یو خبريال په وجلو سره بدی د بیان پر ازادي باندې مثلا قبضه ولګي یا به د بیان د ازادي مخه ونیسي. په دې سره د بیان د ازادي مخه نه سنول کېدلی.
لدی سره په دغه ولایت کې مدني فعالان او قومي مشران هم ورته څرګندونه لري او وایي چې پر خبريالانو برید د بیان پر ازادي برید دی.
نن موږ د شهید عبدالمنان ارغان فاتحه ونیول ډیر خوشینی چې داسې قضیې وینو د یو مدني فعال په صفت د یو افغاني ځوان په صفت باندې دا په سختو ټکو باندې غندم چې پر خبريال باندې برید پر د بیان پر ازادي باندې برید دی. خبريالان ټولنې یو انزور دی. خبريال د ازادي ځغ چې وچتي هغه مې خبريال وچتي کز موږ خبريالان داسې به خبره ملکیږي به رحم ملکیږي دا موږ په کلک ټکو غندو دا ایست د اسلام په دغه کې نشته چې یو خبريال په شهادت رسیږي چې هغه د ټولنې یو انزور جوړوي هغه د انسان کون انسان غوژنو خلاصي.
عبدالمنان ارغند لې ویل سیز رئیس پر رسنی زو مطبعتي ډګر کې کار کاوه چې اوس مهاله په کندهار کې د کابل نیوز ټلویزیون سره کار کاوه. نموړی تیر ورځ سهار مهال 9 بجې په کندهار ښار کې خپل دنګي ته پرلاریو چې ناپیژند وسلوالو پرې غلچکی برید وکړ او وې وجلې. ویل کیږي چې عبدالمنان ارغند له کوم چا سره شخصي دښمنی نه لرل، خو له سیمې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د یو شمېر زورواکو له خوا ورته ګواښونه سوي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د اټومي تړون د بیا نوي کولو هر ډول هیله رد کړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په واشنگټن ته د خپل روسي سفر وروسته ویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له څرګندونو داسې ښکاري چې د ایران د تړون په اړه پر خپله خبره ولاړ دی او دا تړون به ونه ساتي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي، تفصیل ترې اورو.
د ایران د ولسمشر لخوا د چهارشنبه د ورځې دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د امریکا کانګرس ته ویلي چې هر هغه هڅه به وسي چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو را وګرځول سي او دا چې دغه هیواد به هیڅکله اټومي وسله ونه سي لرلی. اروپا، ایران او روسیه ټول له بیلابیلو لارو هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي چې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ ترسره سوي اټومي تړون ته درناوی وکړي، خو د امریکا ولسمشر ټرمپ دغه تړون مسخره بولي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون واشنگټن ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې خاوند نه سي، نه اوس، نه 15 کاله وروسته، نه 10 کاله وروسته او هیڅکله نه. نوموړي د یو بل تړون وړاندیز وکړ چې له مخې به یې د ایران اټومي محدودیتونه پراخوي او دغه راز د ایران پر بالستیک توغندیو او په منځني ختیځ کې د وسلوالو ملیشو څخه د تهران ملاتړ به محدودوي. د ایران ولسمشر په غبرګون کې ټینګار وکړ چې هیواد به په تړون کې هیڅ ډول بدلون ونه مني. حسن روحانی پرون وخت وویل چې دوی اوس مهال یو تړون لري او هغه به پر ځای پاتوي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون امریکا ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون ویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورنیو دلایلو او هم د هغې ژمنې لپاره چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ایران د اټومي تړون د لغوه کېدو په اړه کړې وه، داسې نه ښکاري چې دغه تړون ته دې درناوی وکړي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د خپل سفر په پای کې په واشنگټن کې یوې خبرې غونډې ته وویل:
Je ne sais pas quelle sera la décision américaine.
دا وزنه پوهیږم چې د امریکا پریکړه به څه وي، خو که تر دې مهاله اطلاع یو ته په منطقي نظر وګورو، هغه څرګندونې چې د ولسمشر ټرمپ لخوا کیږي ماته داسې ښکاري چې هغه به د دغه تړون د خوندیتوب لپاره ډېره هڅه ونه کړي.
Qu'il fera tout pour maintenir le JCPOA.
شارل ماکرون په دې سفر کې څو ساعتونه له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړې. تمه ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د اپریل پر 28مه د ایران د اټومي تړون په تړاو د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ته د قناعت ورکولو په هدف خپل وروستۍ هڅه وکړي. دغه تړون په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی و چې له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه لري کېږي. د امریکا ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د میتر 12 منټې وخت ورکړی چې په دې تړون کې ستونزې هوارې کړي. کدا سی ونسینو امریکا به له دې تړون د وټولو پاړه خپل وروستي پریکړه اعلان کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
تمز مجلې سکل بیا د نورو کلونو په څیر د سلو مؤثر او اغیزناکو کسانو لیست خپور کړی دی. دا چې په دې لیست کې څه دي، اسمت ساروانی تفصیل دروري.
تایم مجلې د پنځشنبه په ورځ د نړۍ د سلو تر ټولو اغیز شیندونکو کسانو کالنۍ لیست خپور کړ. په دې لیست کې چې د دې مجلې په باور د نړۍ د کال تر ټولو اغیزمن انسانان دي، د لومړي ځل لپاره زیاتې شزي یعنی 15 تنه شامل دي. دغه راست په دې لیست کې 15 تنه داسې نارینه او ښځې شامل دي چې عمرونه یې تر 40 کلونو کم دي. تایم مجله عموما هغه کسان د کال په غوره شخصیتونو کې راولي چې د پخوا په پرتله د بدلون غوښتونکي وي. د دې مجلې مسؤول مدیر ادوارد فیلیسینټل په یوه لیکنه کې توضیح کړی چې تایم په څه ډول د کال سل تنه اغیز شوندونکي کسان غوره کوي. د ویلی چې د کال د غوره سل شخصیتونو لپاره کوم ځانګړي اصول یا د عمر حد نشته، د 15 اغیز شندونکو شزو په منځ کې ترانه بور کی چې د زیم مؤسسه او د کینیا د بشري حقوقو فعاله نایس نایلن تی هم شامل دي.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو څلور نیمو بجو ته د ماسیګر رضوان مراد سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د لوګر مرستیال والی نن د یاد ولایت د محمد اغی ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د وسلوالو په کمین کې وشل شو. د لوګر د امنیت قومندان اسمت الله علیزی ازادي راډیو ته د قمر الدین شکیب وژنه تایید کړې ده. ویل چې نوموړی او یو ساتونکی د کابل په لور په لاره و چې د وسلوالو په کمین کې ووشل شول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وایي د طالبانو لخوا د نویو پوځي عملیاتو اعلان په دې ټینګار دی چې دا ډله د هغې تاوتریخوالي او جګړې مسؤوله ده چې په کلني ډول د زرګونو افغانانو ژوند تباه کوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پیشنهاد پراخ بنسټه او بشپړ وړاندیز بللی دی. نوموړي نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې دا خبره وکړه. د روزګان چارواکي وي د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې پرون نامعلومو وسلوالو یو 50 کلنه ښځه په ډسو وژلې ده. د شمالي او جنوبي کوریاګانو ولسمشران سبا ته په خپلو کې کتنه کوي. کیم جونګ اون د شمالي کوریا لومړنی ولسمشر دی چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د 1953 کال د جګړې راهیسې د جنوبي کوریا پر خاوره قدم کړی. او د ارمنستان د پارلمان رئیس وایي د راتلونکي مې میاشت په لومړۍ نیټه به د هیواد نوی صدر اعظم وټاکي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تفصيلي په ازادي راډیو .com کې چې موږ وی پانه ده هر وخت کتلی شي. وس هم څو سپورتي خبرونه ل یوسف خان زدران نورو.
د سپورت ورځنی هنداره. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو د لوبو مهالویش اعلان کړ. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو مخې د لوبي د راتلونکي کال د مې میاشتې پر درشمه نیټه د کوربا انګلستان او سویلي افریقا په سیالۍ پیلېږي. د خبر شوی مهالویش مخې افغانستان د 2019 کال نړیوال جام په سیالیو کې خپل لومړنۍ لوبه د جون میاشتې پر لومړۍ نیټه د استرالیا پر وړاندې ترسره کوي. په دغه تلولیو کې لس لوبډلې برخه لري او د روبنګ لیگ فارمیټ له مخې ټولې لوبډلې یو د بل وړاندې سره مخ کیدونکې دي چې لډلې به بیا څلور غوره لوبډلې سیم فاینل ته لار پیدا کړي. افغانستان او ویسټ انډیز د حمل میاشتې په لومړیو کې د غوراوي سیالیو له لارې خو نورو لوبډلو د رینکینګ درجه بندۍ له مخې د 2019 کال نړیوال جام ته ځانونه رسولي دي. د تکواندو افغان لوبغاړو داسې کلبونو په کچه په سیالیو کې هندوستان، پاکستان او عراق ته په ماتې ورکولو سره د برونزو مډالونه وګټل. د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل د ولسو آسیایي هیوادونو ترمنځ دا سیالۍ له دوو ورځو راهیسې د ایران په پلازمینه تهران کې پیل شوې وې چې پرون ناوخته پای ته ورسېدلې. د د پوینه په دغو سیالیو کې څلورو افغان تکواندو کارانو برخه اخیستې وه خو له ډلې یې صفی الله اوریاخیل، توحید الله اخونزاده او داود حسینی وکړای شول مډالونه وګټي. ښاغلی ترکی وایي د ګروپ سیالیو په درجه بندۍ کې بیا افغانستان اووم مقام ترلاسه کړ. او نن د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په 25مه لوبه کې سن رایزرز حیدرآباد او کینګ پنجاب لوبډلې یو له بل سره مخ کیږي. یاد دواړه لوبډلې چې افغان لوبغاړي هم لزان سر لري تر دې د ماده جدول په دویم او دریم مقام کې ځای لري. له دې وړاندې د روان اپریل میاشتې په 19مه نیټه د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنۍ سیالۍ کینګز پنجاب ګټلې وه. د دغو سیالیو د تیر شپې په یو خورا جالبه لوبه کې بیا د دونی په لوبډل مشرۍ چینایي سوپر کینګز لوبډلې د ویرات کوهلی په لوبډل مشرۍ رویل چیلنجر بنګلور لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر په خپل کورنۍ لوبغالي کې ماتې ورکړه.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند وایي چې د پوهاوي او ټولنیزې مبارزې له لارې باید د سور د اومې او اتمې شرم له منځه یوړل شي. د دې ګوند غړو د پنځشنبې په ورځ په یوې اعتراضي غونډه کې د سور اومې او اتمې ورځ د افغانستان لپاره تورې ورځې بللې چې د دوی په وینا په افغانستان کې لا تر اوسه له عمله لستونزو خلک نه دي خلاص شوي. دا یادونه وړ ده چې د سور په ومنټه په افغانستان کې کمونیستي کودتا وشو او په اتمه مجاهدین واک ته ورسیدل. یوسف خان زدران ریپورت راکړي.
د سور میاشتې له را رسیدو سره یو ځل بیا د سور د اومې او اتمې یادونه تازه کیږي چې د دواړو ورځو عاملین لا هم ترې دفاع کوي. خو د افغانستان د همبستګۍ ګوند وایي دواړه د افغانستان د تاریخ تورې ورځې دي چې تر اوسه افغانان ځوروي او لا یې هم له غمیزې کړیږي. د دغو ګوند غړو د چهارشنبې په ورځ په یوه اعتراضیه غونډه کې د دغو دواړو پیښو عاملین وغندل او ټینګار یې وکړ چې نور باید د مبارزې او عامه پوهاوي له لارې دا شرم پاک شي. د افغانستان د همبستګۍ ګوند یوې غړي سیلې غفار د دغې غونډې اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلی وو:
هفت و هشت سال دو روز سیاه و لکه های ننگ در تاریخ افغانستان است که
اغلی غفار وی ده سور و مواتمه در افغانستان پا تاریخ که ده شرم او توری ورزی دی چه تروس هم ده دو غورز و عاملین پا قدرت کی دی و خپل و جنایتون تا دوام ورکوی. در افغانستان خلق با یو و رسول صبات او وقت ترسیگی ترسو ده چلور و لسیز و جنایتکاران محاکمو تا وسپاری نموری وی ده سور دو و مواتمه بدبخت لا هم دوام لری خو باور سرگندوی چه ده هیوات خواه خوگی افغان افغانان به یوه ورځ بریالی کیږي. د افغانستان د همبستګۍ ګوند چهار کال دا ورځې په اعتراضیه غونډو سره نمانځي وایي په اووم او اتم د سور یوازې شاوخوا اویا زره کابل ښاریان وژل شوي دي. په کال 1350 د سور په اوومه د سردار محمد داود خان په حکومت د خلق ډیموکراتیک ګوند کودتا وکړه. څوارلس کاله وروسته بیا د سور په اتمه نیټه افغان مجاهدین وتوانېدل چې د ډاکټر نجیب الله حکومت ونړوي او واګې په لاس کې واخلي. د یاد ګوند په وینا له دغه پاڅون سره په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوې چې لا هم له افغانانو قرباني اخلي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان پر وضعیت د دغو ورځو اغېز تر اوسه څنګه پاتې دی. د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین وایي تر یوې کودتا وروسته باید بیا د حکومت په سر اختلافات نه وای رامنځته شوی.
زه فکر کوم چې کله چې اتم د سور مجاهدین دلته راغلل او دلته حکومت ونړید بیا دوی د حکومت په جوړېدو باندې ونه توانېدل چې جوړ کړي او بالاخره په د جنګ په نتیجه کې دلته البته داسې زورواکي رامنځته شول چې هغوی د ملک او ټول منافع په خپل شخصي منافعو قربان کوي او دغه زورواکي د خپلو تنګو منافعو د ساتلو لپاره تر نن ورځې پورې ملي منافع تهدیدوي او دا یو غټ او مهم مانع دی.
د دو پوینا افغانستان تر هغې د سور دومې او اتمې له اغېزو نشي وتلی تر کومه چې یو قانونمند حکومت نه وي رامنځته شوی، داسې حکومت چې د افغانستان ټول خلک ورته ژمن وي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام خبریږي، ورپسې کور کله له یاده مباسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، دا ونی په ټوله نړۍ کې د واکسین د ونی په نوم نومول شوې ده، نو ځکه موږ غوښتل چې د واکسین په اړه خبرې وکړو. واکسین که څه هم په وړیا توګه ماشومانو او لویانو ته لګول کیږي، خو بیا هم یو شمیر کسان یا دا چې په اړه یې پوره پوهاوی نه لري او یا دا هم چې بېغوري کوي ماشومانو ته نه لګوي او خپله هم واکسین نه کوي. نن په همدې خبرې کوو. له موږ سره ما ډاکټر فرید احمد رحمانی دی. نوموړی په پیل کې د واکسین په ارزښت خبرې کوي.
کله چې موږ د واکسین نوم اخلو، واکسین اکثره د یو د صحت عامل نظر ډیر مهم دی. د دې هدف دا دی چې د هغوی د کوم مرض مقابل کې چې موږ واکسین کوو، هغه میندې او هغه ماشومان چې کوم واکسین ورته کوو، د هغه مرض مقابل کې هغوی محافظت حاصلوي. احیانا که هغه میکروب یا کوم عامل چې د مرض باعث کیږي که هغوی مثلا واخلي، د دوی بدن کې مخکې نه تیار مقاومت وجود لري. د هغې مقابل کې په حساب د انسان په وجود کې یو مقاومت وجود لري چې د هغې مرض د شیو نه په حساب، یا چې هغه مرض یا علائم وښي یا اراض وښي، د هغې مخنیوی کوي.
په افغانستان کې معمولا واکسین په وړیا ډول باندې کیږي، هغه که د پولیو پر ضد واکسینی یا هم دا نور واکسین نی. بیا هم خلک دومره علاقه نه ښیي خپل ماشومان نه واکسینې. تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ، علت یې څه ګڼئ؟
واکسین په ټول افغانستان کې په وړیا توګه وړاندې کیږي، ټول کلینیکونه کې شته. خو بیا هم که موږ ارقامو ته وګورو، په هر درې ماشومان کې یو ماشوم زموږ د واکسین نه مکمله توګه واکسین نه اخلي، یعنې هغه 15 دورې دي، یو کلنۍ دورې نه مخکې هغه 15 واکسینونه نه اخلي. یو بل دا ده چې ځینې وخت فامیلونه په حساب د دې په اهمیت نه پوهېږي، پوهاوی نه لري، نه پوهېږي چې دغه واکسینونه اطفالو ته ډېر، ماشومانو ته ډېر مهم دي. همدې وجه نه دغه ماشومان د واکسین نه پات کیږي. بعض وخت کې د شپ زن مناطق کې په حسابل ته مونږ خلک چې د خدمات لاسرسي ون لري، یا د کلینیک الته موجود وي خو کلینیک ډیر لري وي، ځکه زمونږ په زن ولایت د غرنیز منطقې دي چلته غ واکسین ته یا کلینیک ته تګ لګ مستونزمن دي. امدی له کابل وی چې دغه فامیلی نه شي کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي، اول دوه درې دوز اخلي یا باقي دوزونه چې دی یا د وزي یا په حساب ځکه په اهمیت نه پیږي ځکه یا د وزي
څومره کارم کړی دی اما په هوی په برخه کې په کلیو بندو کې. البته
مونږ ډېری برنامه لرو د اما په هوی په اړه، مونږ په حساب د تلویزیون نه دراره رادیو دلاره خپل آگاهی برنامه وړو، د بل بورډ دلاره د تصویر دلاره، او د ټول نه مهمه ده چې مونږ په حساب په کلیو او په شفخانو کلینیکونو کې خپل واکسیناتوران لرو. دا غي دراره مهم اما په هوی لړو ځکه د خلکو د پوهه کچه لوړه شي. همدارنګه مونږ بل برنامه لرو چې د ملای مامانو دلاره په حساب د غوی د دلاره چې غوی تر سره په حساب مونږ بحث کوو او غوی په حساب دې پوکو چې هم د ممبر دلاره خلکو باندې غږو کې چې د واکسین په اهمیت پوه شي. مونږ مختلف برنامه په دې اړه لرو او پلی کوي.
دغه دی اما په هوی په برخه کې ستاسو برنامه لري، دا څومره مفید دي، څومره خلکو ته د منلو وړ دي؟
مونږ چې کله هر برنامه په حساب تطبیقو د اما په هوی په اړه مونږ ګورو چې کوم ځای کې په حساب کومه برنامه مفید ده. مثلا بعض ځایونو کې په حساب هلته مونږ رادیو چینل نه دي، تلویزیوني چینل نه دي، هغې د لارې خلکو اما په هوی لوړ کیږي. خو مونږ ته مهمه دا ده کله چې دا خلک کلینیکو ته مراجعه کوي هلته زمونږ واکسیناتوران د دې اهمیت په اړه دوی ته سره خبرې کوي، یا زمونږ په کلینیکونو کې ډاکټران چې دي په حساب هغوی چې دی د اهمیت دا ټول نه ډېره مهمه ده. او بل مونږ په کلیو بانډو کې چې دی مثلا روغتیایي کارکوونکي لرو د ټولنې په کچه، هغوی چې دی په دې عرصه کې هم ټولنې سره ډیر کار کوي تر سوچ دی د ټولنې د پوهې کچه لوړه شي او د واکسین په اهمیت باندې دوی پوه شي.
که چیرې ماشوم د واکسین په خپل مشخص وخت ونه لګول سي دا به څومره خطرناک تمامېدلی سي؟
واکسینونه چې په افغانستان کې لرو ډېر لس واکسین نه دي. که دا مونږ ماشومانو ته وکړو د لسو امراض په مقابل کې دغه ماشومان وقایه کیږي، چې د هغې ځینې مثالونه مثلا توبرکلوز، پولیو، ټوخله، سینوبغل، په حساب انفلوینزا، او همچنان د سږکال چې دی بل واکسین چې وړاندې شو مثلا د روټا وایرس مقابل کې چې د سالاتو په وړاندې د دغه ټول امراضو
په مقابل کې وقایه کیږي،
مقابل کې چې دغه ماشومان چې دوی وقایه کیږي. نو که مونږ واکسین ونه کړو نو دا امکان ډیر دی چې د کله که دغه وایروس یا دغه انتان په واسطه دغه ماشومان چې دی مصاب شي نو دوی په اسانه دغه مرض اخیستی شي.
تاسو ویل چې دیارلس واکسین لري او لس ناروغي وقایه کیږي، نو دغه درې نور څه رقم واکسینونه دي؟ آیا چاته به پوښتنه پیدا نه سي په دې اکله؟
مثلا ځینې واکسینونه د میندو په اړه دي، مثلا مونږ تیتانوس مونږ میندو او نجونو ته مورته دي، کله چې مور وقایه شي هغوی په حساب هغه ماشوم ته هم په حساب ګټه رسول کیږي. او دا نور واکسینونه مثلا مونږ مختلف دوزونه دي، مثلا د پولیو مونږ ماشوم ته د دیارلس چې ما وویلې په دې معنا چې د پولیو سو دوزونه دي مونږ ماشوم ته هغه ورکوو په حساب.
کله چې ماشوم ته واکسین لګول کیږي آیا دا کله کله سي اساسيات د شین نو سره خي؟
ځنه وخت واکسینونه اساسیتونه خي، مثلا ماشومان چې په حساب خصوصا دویم دریم دوز د واکسین اخلي په مغساه کې مثلا درد یا پرسو پیدا کیږي، ماشوم د نارامه احساس کوي، ماشوم ته تب پیدا کیږي، چې دا باید فامیلونه ډیر نگران نشي لدینه هنه او باید پوه شي چې دا د واکسین یو عادي عکس العمل دی په حساب پلخ کیږي.
کله چې ماشوم له داسې یو حالت سره مخ کیږي کورنۍ څرخه هم دغه ساتنه وکړي؟
کورنۍ ته دا دی چې دوی باید ډیر ورخطا نشي، مثلا که درد او پیسې پرسوب یا تبې ډیر زیاتې نږدې روغتیایي مرکز سره دی ارتباط ونیسي. خو دا په واکسین کې په ځینو ماشومانو کې دغه حساسیت د کچه لږه جیګه وي په ځینو کې کمه وي، نو که مثلا احیانا هغه د حد نه ډیر زیات وي یا ماشوم ته ډیره شي د تبه پیدا کیږي، نږدې روغتیایي مرکز سره دی ارتباط ونیسي.
دا کوم واکسینونه چې تاسو یاد کړئ آیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک دې ته لاسرسی درلودلی سي خپل ماشومان واکسین کولی سي؟
په ځینو ځایونو کې واکسین ته لاسرسی سخت ښکاري په حساب یا مثلا جغرافي مشکلات دي یا په حساب موسمي مشکلات دي په ځینو ځایونو کې، چې دا به یو کار به ستونزمن کړي. مګر واکسین په ټولو کلینیکونو کې شته او په حساب په کومو ساحو کې چې مثلا هلته مثلا کارونه ستونزمن دي یا په حساب کلینیک نشته، د هر وجه نه خلک کلینیک شته خو د خلکو د کورونه لرې دي، ځینې کلي ورته سن لري په دې ارسه د سیتامي وزارت او د غویم کاران سره کار کوي چې دا واکسین ته د خلکو لاسرسي زیات کړي. هم په ځینې ځایونو کې مونږ سیار کلینیکونه هم لرو د غې د لارې مونږ ماشومانو ته پیسې واکسین نه کوو.
کورنۍ ته به د تاسې مشوره څه وي هغو کسانو ته چې همدا اوس هم د واکسین په ارزښت باندې خبر نه دي هغو ته به تاسې څه وایه؟
واکسین د ټول نرزانه موثر اقتصادي لاره ده. مخکې دینه چې ماشومان په حساب د ګلالي ماشومان چې په دغه مرضو مصاب شي دوی باید دا واکسینونه خپل ماشومانو ته وکړي او واکسینونه باید مکمل وکړي ماشومانو ته. اما کارت شاته چې دی د واکسین مهالویش شته دغه فامیل نه باید مهالویش وګوري او هغې ته باید متوجه اوسي او هغې ته خپل وخت ورکړي. په دې معنا نه ده چې په حساب دوی بل چاته د انتظار وباسي. او هم چنان دغه زمونږ خویندې چې دي په حساب او هغه نجونې او په حساب میندې چې عمرونه د 15 تر 45 کال پورې دي هغوی ته ټیټانوس په ضد باندې واکسین ډېر اړین دی. هغوی د هم باید د خپل واکسین که نه وي اخیستی وا دخلي او که اخیستی وي یا تکمیل دي کړي. سب دا ډیره مهمه ده چې واکسین نه باید تکمیل شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خیر
شي. ډیر زیاته مننه تاسو هم.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر فرید احمد رحماني خبرې د واکسین په اړه وویدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوڑون کے مریم توخی
سلامون او نیکی ہلی میں ومنی ہلی دروغ او جوڑو بسی درنوریدن کو آیا لکورنی سر یوزای میلا زایو تزای کزای لکم ستونزو سر مخ کی گئی او دا داغ ستونزو دا حل پارا باید چوشی دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ کور کلی خبرونه کې به درته ځواب شي. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې ده او فرشته مرسال به درته وړاندې کړي.
درنو وسنو د مصروفه او لستونزو په ډاک ژوند کې کورنۍ تفریح او ملي ته ځانګړې اړتیا لري. لکه څنګه چې د جسم د روغتیا او سلامتیا لپاره خوراک او څښاک ته اړتیا ده، نو دا حتمی خبره ده چې د ذهن د آرامتیا او سلامتیا لپاره تفریح ته وخت بیل شي. په نور نړۍ کې کورنۍ د میلې لپاره ځانګړی وخت او ځانګړي ځایونه لري، خو دا ډول میله ځایونه په افغانستان کې کم تر سترګو کیږي، نو ځکه ګڼې کورنۍ له میلو څخه بې برخې دي. موږ له دوو تنو څخه پوښتلی چې دوی په خپل ولایت کې میلې ته ځي که څنګه.
مسعود وحیدی هم د لغمان ولایت په لغمان کې مشهور د میلې ځای د مهتلام بابا زیارت دی. بل د میلې ځای اوس په قلعه سراج باغ کې جوړ شوی دی. بیا د جمعې ورځ پنجشنبه درونټې ته ځي، هلته د ځوانانو پارک ورته وي، دلته مزاحمتونه ډېر وي. میله ځایونه چې څومره زیاتېږي، تفریحي پارکونه زیاتېږي، دا د روښانه راتلونکي لپاره ډېر ښه ده. ته سړی ځي آرام محیط کې یا فیملی نه ځي.
په غزنی کې خو بدبختانه هلته د غزنی شاوخوا امنیتي حالات سم نه دي، نو عموماً خلک چې کله وځي نو د زیارتو میراتو ته ځي. ښار شاوخوا زیارتونه دي او څو غونډیو ته وځي، خو هغه هم دومره شنې نه وي، خصوصاً په دغه کې پسرلي کې.
د کابل اوسیدونکي فریده بیا وایي چې دوی کله ناکله میلې ته ځي خو مناسب ځای نشته.
کله ناکله زه فامیل سره بهر وځو، خو متاسفانه بدبختانه وایم چې موږ په هیواد کې یا کابل ښار کې داسې میله ځایونه نشته دي چې هغه کورنۍ بیا خصوصا هغه کورنۍ چې ځان سره مېرمنې بوزي په لونې ورسره بوزي، دا ځایونه متاسفانه کابل ښار کې نشته دي. ډېر کم دي که وي پغمان خواته ځینې وخت خپلو کورنۍ سره تللي یو. یا دا نوي پارکونه چې جوړ شوي دي، ځاځي پارک ته هم کله ناکله ځو، خو ډېر نه. دلته د میلې د تګ فرهنګ نه دی نهادي نه شوی او خلک ورسره ستونزې لري په بل نظر ورته ګوري.
مسکا سیل چې د ننګرهار اوسیدونکي ده، ورنه پوښتو چې دوی له کورنۍ سره په میله ځي که څنګه. نوموړي وایي چې د کابل ښار سربیره د هیواد په ګڼو ولایتو کې د کورنۍ لپاره خوندي میله ځایونه نشته، نو ځکه له کورنۍ سره یو ځای نه ځي.
سم جای نه نشته دی پارکونه یا د خزو د پاره د سم جای نشته نو نکیږي چې لار شو مزایمتونم دی امنیتی ستونزم دی یو د فلاړو ملي تم د سی فامیل سره زمون سړیانو نو زما خوند ولته لکانو پرځي یو غان شی ویلې جنگ شو نه مخاطر نور پرین خودلو نور یو دوستان کرز نور یو خانه به مزایمت دی خلکو بل خانه به چاله چن تاریکی یاله چې جنگ شو اله چې د خبره ده ډیرم زړه پتنګ شي پټ لار شو پټ را شو کنه نس نکیږي نو سړیان خو مګ نه بی
د کابل خار بابر بن هغه میله زای دی چې اکثره کورنۍ ورته په میله راځي زموږ همکار مریم توخی بابر بن ته ورغلی او لزینو کورنۍ سره غږیدلی ده
دوستانه اوس موږ په د بابر په باغ کې یو راغلی دلته یو کورنۍ ده نو دوی سره به خبرې اترې ولرو چې څومره البته دوی راحت دي وخت راځي نه راځي نو ور به شو دی کورنۍ ته
زما نوم رومل احمد زای دی دی وخت کې هوار ماشوم ته ځوان ته سپینګیرو ته د ماتره د شپایت په ژوند کې په هفته کې ورځ دوی تفریح ولري د زینې ته شین زینې دی خاوه هم موسم ډیر ذهن ته هم ګټ رسي ځکه چې دوی بعض ماشومان دي ځوانان دي چې په درسونه کې ډیر بوخت یا په پانتون کې یا په مکتب کې کولای شي په هفته کې ورځ داسې راشي د فزان لذت دوی سره مخس ته عصبي رښتې چې دی هغه ټول مکمل غي ډیر ګټ رسي دا ډیر خو خسته زایې
تاسو هر وخت راځي ونه کې ورځ راځي مینو ته څنګه
وقته زه خو وظیفه کې بوخت یم خو په هفته کې ورځ میزان د ټاکلای دي چې تاسو تفریح ته راوځم د تفریح ته راشم چې ډیر خو فزان ډیر خو زایې دی
هر سنه طبيعه هم بل کورونه ده دی هم ملي تر اغلی دینو
مونم دنیا خیبر ده کابل وسوزین
اڅنګ وشن ملي تر اغلی چرشنبه ورځ ده
مون شاو قراغه در اغلی
تاسو په ونه کې څو کار تر ازي ملي ته
یا وره
اخاري خنن د بابر بخت څنګه مو داز انتخاب
فضا یې آرام ده
نس مزایمتونه خو باندې کورونه ته مثلا خويند ته خصوصا ازین کورونه سره مونږه مصايبه کړی او ولې چې البته مزایمتونه تاسو خو داس مزایمتونه خو مونږ نه لیدل
ده خو سه خو مونږه د مزایمتونه نه لیدل
څه ویل لري ګران خويند ته
خويند ته من دغه وینا د آرام فضا در اديسي لذت دیوسی
کورکلی کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه د کورکلی په خبرونه کې د کورونې او حالاتو څخه ځان خبر کړي د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو د ازادي رادیو څخه خبريږي
ملزوینه باید کومه سنتیابې ولري او د کابل ښار په بابر بند کې کومه سنتیابې شته د پښتنې د همدغه ملزای رئیس احمد شاوردک ځوابوي
بابر باغ شنه آرام فضا لري چې د افغانستان د خلکو لپاره خصوصا د کابل خاریانو او درن کورنۍ د لپاره ډیر آرام فضا لري او کوم مشکل نه لرو د امن مسؤلیتي لحاظ د اذیت او آزار لحاظ څوک باید وګرځي چکر باید وې لذت باید یو فاميلي ساحه جدا ده اولا په باغ بابر کې مهمه خبره ده چې فاميلي ساحه موجوده درن کورنۍ چې غوړي ډیر مسؤونه وسې فاميلي ساحه ته د باغ خې فاميلي ساحه ده برد وظیفه لري چې دغه فرهنګي او تفریحي هی پارک باید د خلکو په خدمت د خلکو په چوپړ کې وي آرام فضا باید ولري او خلک خوشاله ووسی
نو مړې وای چې په ملزای کې باید ځنګړي اخلاق وکړول شي او هیڅوک د نورو د تنګولو سبب نشي او که چیرې داسې کار وشي نو باید مسؤل اشخاص مخنیوي وکړي د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې تاسو په مرته راړو
څنګه د خیر سره په 1990 کال کې د پلان نشته چې د پارکونو د خیر سره لا زیاتوالی عمومي
د څوار لسو پارکونو د احداث او بسازي لپاره ډیر منظم پلان مو تر لاس نیولې ده چې ساش کال ان شاء الله په 1990 کال کې موږ به څوار لس پارکونه په لوګرانو او درنو شریانو ته استفادې لپاره برابرري ته وسپارو
دا چې د څوار لس پارکونه په کوم نایو کې دي دا به هم ستاسو نه وره
دا پارکونه د علاودین پارک دی چې پښپښمو نه کی موقعیت لري اغه شریانو چې په شپژوم ووم دیارلسوم دریوم دووم او پنځم نواهیو کې ژوند کوي دوی په اوکولاسي چې د دې پارک غته پورته کې او بل پارک مو د وزیر آباد په لابجر کې ته چې په څلورم ناحیه کې موقعیت لري او څلور چیرې مساحت لري بل پارک مو تر رحمان مینا چې اتم ناحیه کې موقعیت لري بل پارک مو په احمد شاه بابا مینا په دولسوم ناحیه کې دی بل پارک مو په 15 ناحیه کې ده چې د سیسوم خیرخانه پارک دی او دا هم اته جریب مساحت لري او ډیر غټ پارک دی. نو هغه شاریانو چې په 15 یا 10 اتلسم او 10 نواحیو کې ژوند کوي دوی کولای شي ښه ګټه پورته کړي. بل پارک مو د لیسی مریم پارک دی چې په 10 ناحیه کې موقعیت لري د 6 جریب مساحت سره. دا هم یو ډیر ښه پارک دی چې په 10, 15, 10 نواحیو کې ته شاریانو ته د استفاده ور وګرځي. او بل پارک مو د قلی احمد خان پارک دی چې په 14 ناحیه کې موقعیت لري د 8 جریب مساحت. ډیر غټ پارک دی چې د 6, 12, 10, 11, 22, 23, 24 نواحیو شاریانو ته به استفاده ور وګرځي. نو دا پارکونه او نور پارکونه هم دي چې مجموعا 14 پارکونه په 1991 کال کې انشاءالله ګټه ته سپارل کیږي. نو زموږ شاریان تر یو ډیر حد پورې د دوی اړتیا او د دوی ضرورت به د تفریحي پارکونو د نهشتون په اکله کې به پوره شي.
ارزینو کورنۍ داسې ګیله هم درلوده سلطاني صاحب چې کله چې دوی خپل کورنۍ سره مل ځای ته ځي هلته مسؤلیت نه احساسوي. څنګه دغه پارکونه به د خیر د مسؤلیت لاړ خڅنګ
دا نقطه چې تاسو اشاره وکړه ورته متاسفانه دا یو واقعیت دی چې د فرهنګي د لحاظه زموږ په شهر کې بعضی خلک شته چې د کورنۍ او د پاره مزاحمت د شکایتونه مشته هم راغلي دي چې بعضی مزاحمت او بعضی دغه ترسره کوي. نو شهروالي د دغه مشکل دا مشکل هم په پام کې نیول ده. نو دا نوې پارکونه چې جوړیږي د کورنۍ او د پاره یو جلا خاص ځای لري. د کوچنیانو د پاره بعضی د پاره جلا ځای لري او دا پام کې نیول شوی. موږ شهریانو څخه غواړي چې دا دوی خپل د تفریحي پارکونه د نورو تاسیسات او عمل منفعت اساس څخه دوی حفظ مراقبت وکړي کولای شي چې ښه خدمتونه خپل شهریانو ته ورانده.
قدر من اوریدونکو داوا د دیونه د کور کلی خبرونه تربیه هي چاره.
ظلمونو کې مشفید او وطن نو جوړ ما تم دې پورتمونو کې مشفید داد کوم زال لملا لاس چې ظلمونو کې مشفید تنرا تسور شو
سیاستونو که مش پیده